دیرش دقیقې دي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنی پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د پروان ولایت د امنیه قمندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته کړي ډیر ژر راخوشي سي. جګړې، وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي.
په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو د سپورت په اونیس پروګرام کې اوریدای شي، خو له هغه مخکې ورځو یو ځل بیا د راپورونو برخې ته. د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې په شاوخوا سیمو کې د جګړو راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې د تلقان ښار د شاوخوا سیمو امنیت د شیبه کړکېچن دی. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د ولسي پاڅونوالو یو شمیر کسان د دولتي هوایی ځواک په حمله کې په نښه شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام پوښتلی.
د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د تخار ولایت حالات چې په کنټرول کې دي، سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي دي او هغه راپور نه رد کړ چې ګوندې د تعلقانو خار د تخار مرکز تر محاصرې لاندې دي. وړاندې داسې راپورونه ورکول شوی چې د تخار په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړې روانې دي او حتی دا ویل کېدل چې د تخار مرکز تعلقان خار تر محاصرې لاندې دي، خو کورنۍ چارو وزارت دغه غلطه ده د حالات د کنټرول خبره کې. بل مسله تکل سیب چې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ته ویلي وو چې په یو هوایي حمله کې په دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، وسلوال مخالفین البته. اوس د سی ویل کیږي چې دغه 12 کسان دولت پلوي محلي وسلوالو چې په یو پوسټ کې اوسېدل او هوایي حمله پېښې ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان اسوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه څېړنې پیل کړې دي تر څو معلومه کړي چې دغه وژل شوي کسان دولت پلو ځواکونه وو او کنه وسلوال مخالفین. نو په ټوله کې د تخار د وضعیت په اړه دوی ډاډ ورکوي، خو له سیمې نه چې کوم راپورونه موجود دي هغه دا دي چې حالات ډیر ښه نه دي. ځای جنگ او جګړې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې شته. د وروستي اپډیټ لپاره به په نورو خپرونو کې خامخا اوریدونکو ته معلومات ورکوو چې په سیمه کې حالات څنګه دي.
د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د تخار د ولایت مرکز تعلقان ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
یو ځل بیا د انتخاباتو مسلې ته ورځو، خو دا ځل د دې خبرونې وروستی راپور دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي د رای ورکونکو یو شمیر پاڼې قصدن او یا سهون د کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد یو شمیر کسانو لاسته لوېدلی وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر کړیو هڅه وکړه چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، خو کمیسیون داسې تګلارې لري چې له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې ښکاري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په کاټه درغلۍ کیږي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړې شویو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایې ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړنلار لري چې لمخې به یې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200 زره لنډمهالي کارکوونکي لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې یې چاته ورکړي، یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي. مګر په هر حال کې موږ داسې برنامې لرو چې لمخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بله جلا کړو.
له ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایې پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشیګانې یې پر تندي رایې ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایې ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2500 زیات شکایتونه ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال محمد رضا فیاض:
موږ
یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهمه نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کېږي، له څارنې تېښته لاره پیدا کېږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې زر شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا چې اوس هر څه پکې سوي دي، پونځي کې اجازه ورکوو د ټاکنو خپلواکې کمیسیون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي، ټول معلومات ترلاسه کړي، هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په دولتي دفترونو کې، په قابل مرکز کې، او وروسته له هغه موږ دوی
که څه هم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي؟ هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عبیدالله رهنما له هلمند نه لیکي که د ځینو زورواکو لخوا د انتخاباتو پایلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي نو سوله لرې نه ده. جعفری لیکي د کاندیدانو لخوا پخوا له وخته د کامیابېدو خبرونه حالات بحران ته بیایي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي باید د انتخاباتو په بهیر کې له بې ځایه خبرو صرف نظر وشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشرۍ کاندیدان باید د وخت څخه مخکې ځان بریالی اعلان نه کړي او د کمیسیون پریکړې ته د صبر وکړي. هدایت الله نیکزا د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه غواړو چې یوازې بایومتریک رایې دې وشمیري، نوې رایې موږ ته د منلو وړ نه دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کاندیدات باید مخکې له مخکې ځان ګټونکی اعلان نه کړي، دا کار په کمیسیون پورې اړه لري چې څه کوي. د دې خبرونه په پای کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د یونیسف په مرسته له ازادي راډیو سره په ګډه جوړ شوی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړې اونیزه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب له میدانه په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالي سره تیر شوی وي. پرونه خبرونه کې د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو پاړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کوو.
خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې درې ورزشکاران به د اولمپیک د 2000 سیالیو ته 100% اشتراک کړي.
دا شان اوري چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش کول انسان ته ډیره ګټه رسوي.
ورزش په بیلابیل وختونو کې پر بدن هم بیلابیل اغیز لري.
خو تر دې ټولو وړاندې ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا ځل به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه له تیرو پړاوونو په ښه ډول ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له تخنیکي اړخه د شپږیزې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او دا سیالۍ به دا ځل ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. شپږیزه سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې د کرکټ نړیواله شورا تر څارنې لاندې کیږي. د سیالیو کې شپږ لوبډلې کابل، سپین غر، بوز، آمو، بند امیر او آمو لوبیږي. شپږیزه لیګ به د اکتوبر په اوومه پیل شي او د همدې میاشتې تر اتلسمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د هنان لاهور نړیوال سیالیو اتلولي وګټله. د پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سوریه، فلسطین، لبنان او لیبیا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې او د دې سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه. د ښاغلي خوشبین له قوله دا سیالۍ په لبنان کې وشوې او افغان ولچر باسکټبال لوبډلې وکولای شول چې د خپل تیر کال له اتلولۍ په ښه ډول دفاع وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو کوربا لبنان، فلسطین، لیبیا او سوریه هیوادونو ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د افغانستان 12 لوبغاړو، 2 روزونکو او یو تن د پلاوي په توګه ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله او د ښځینه معلولینو لوبډله دوه میاشتې وروسته د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارې د پیدا کولو په موخه د سیالیو لپاره تایلند ته لاړ شي. د 2000 میلادي کال د پارا اولمپیک سیالۍ د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د فیفا تازه درجه بندۍ کې له نوملړ څخه لرې کړل شول. په دې تازه نوملړ کې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله د فیفا لخوا د فعالیت د نه لرلو له کبله له نوملړ څخه لرې کړل شوي دي. د درجه بندۍ کې د امریکا د فوټبال ښځینه لوبډلې لومړی، د جرمني ښځینه فوټبال لوبډلې دوهم او د هالند لوبډلې دریم مقام ګټلی دی. په آسیا کې بیا استرالیا، سویلي کوریا او جاپان په یو او بل پسې له لومړي تر دریم مقام ګټلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې په 2013 میلادي کال کې 103 مقام خپل کړی و.
زمون غږ ازادي راډیو ناوري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي هڅه کوي چې د 2000 میلادي کال په پارا اولمپیک سیالیو کې له 4 تر 9 افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه ریاست له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې او نورو اولمپیکي سیالیو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره څومره تیاری نیول شوی دی.
مننه. بله بالکل، تیاریان د اوس هم روان دي. موږ هغه فدراسیونونه یا هغه رشتې چې هغوی باید سهمیه حاصل کړي او په مختلفو سیالیو کې باید سه واخلي تر څو هغه بهترین ورزشکاران چې قهرمان کیږي د اولمپیک سیالیو ته لاره ومومي. تاسو ته خو معلومه ده چې د اولمپیک سیالۍ مستقیما ورتګ ډیر محدود ده او په ډیرو کمو فدراسیونو یا رشتو کې کولای شي چې مستقیما په اولمپیکي سیالیو کې ګډون ولري. نو هغه مختلف سیالۍ باید په دنیا کې ترسره شي تر څو د هغې سیالیو بهترین کسان سهمیه حاصل کړي او د اولمپیک سیالیو ته لاړ شي.
نو همدغه چې د اولمپیک له سیالیو نه وړاندې د پارا اولمپیک له سیالیو نه وړاندې چې کومې نورې لوبې کیږي، ویل کېږي داسې چې په تایلند کې به کومې سیالۍ کیږي، د افغانستان د ځینې لوبغاړي پکې برخه اخلي، همداشان په نورو هیوادونو کې. که په دې اړه باندې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
مننه. دا اوس هم زموږ ورزشکاران د منډو یا ځغاستو په بخش کې، د اتلتیک په بخش کې، په دوحه کې په مسابقاتو باندې مصروف دي. په زمن کې سرفنګ یا هغه چې د اوبو د موجونو یو لوبه ده، په لومړي ځل باندې یو افغان مهاجر ورور زموږ د جرمني څخه حمایت کړی دی. په جاپان کې په سیالیو کې اشتراک کړی و. خوشبختانه وایم چې تر دې دمه پورې 3 ورزشکاران به د اولمپیک د 2000 سیالیو ته 100% اشتراک کوي، چې 2 تنه په ځغاسته یا منډه یا اتلتیک دي او یو هم د لامبو وهلو په بحث کې دی. او نور اوس کوشش کوو چې په تیکواندو کې ورزشکاران په مسابقاتو کې اشتراک وکړي. نشانه زنی یا نحوه ویشتل د ټوپک او د تفنچې په واسطه باندې دا هغه رشته ده چې په لومړي ځل باندې موږ ورزشکاران هند ته لیږو کمپ ته، او بیا به په نومبر میاشت کې په قطر کې په مسابقاتو کې حصه اخلي. سکیټ بورډینګ یو بل رشته ده چې په هغې کې به هم په لومړي ځل باندې انشاءالله د اولمپیک سیالیو ته موږ ورزشکاران آماده کوو چې په سیالیو کې اشتراک وکړي او سهمیه لاسته راوړي.
پوپل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر دې دمه درې افغان لوبغاړي یقیني شوي چې د اولمپیک په دې سیالیو کې به برخه اخلي، دوهم د منډې یا د ځغاستې په مسابقه کې او یو هم د لامبو وهلو. څومره هیله مندي شته چې ټول ستاسو هیله څومره ده چې ټول به څومره افغان لوبغاړي برخه باید واخلي؟
موږ کم از کم څلور کسانو ته تمه او توقع لرو، کم از کم، او زیات نه زیات نه کسانو ته چې په 2040 سیالیو کې به د افغانستان په نمایندګۍ باندې په لوبو کې اشتراک کوي. خو د مډال لاسته راوړل په المپیکي کې به مو کتی کواندو مو کولی شي چې سهمیه لاسته راوړي. ډېر امیدواري مو په تکواندو کې وي. په سکیټ بورډینګ او نښه ویشتلو کې به مو د مډال راوړلو ډېره تمه وي. په لومړي ځل باندې موږ غواړو چې په نښه ویشتنې په سیالیو کې هم لوبغاړي اولمپیک سیالیو ته ولېږي.
د څلورو نه تر نهو پورې کسان چې په پلځ سره تاسو یاد کړل چې ستاسو هیله ده چې لږ تر لږه څلور او زیات نه کسان باید اولمپیک په دې سیالیو کې تاسو تیار کړئ او د دوی برخه اخیستل یقیني شي، په کومو برخو کې به وي؟
دا به اول په اتلتیک، لامبو وهنه یا بازی، نښه ویشتنه د ټوپک په واسطه یا نشانه زنی یا شوټینګ، تیکواندو، سکیټ بورډینګ، سرفینګ، وزنبرداری، جودو، پهلوانی او بوکس.
او د روسي پښتنې په توګه په بلځه سیب ټاکل شوی چې په فلیپین کې ساحلي سیالۍ پایل شي. دغه سي په دې اړه کلک معلومات ورکړي چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړي مشتاق کې نشته که دی په کوم حکومت برخو کې؟
ساحلي سیالۍ د آسیا چې دغه ته مستقیما ورتګ دی، کومه سهمیه یا کوم داسې کوالیفیکیشن سیستم نه لري چې اول باید ابتدایي راوند نه ولري او بیا هغه سیالۍ ته لاړ شي. خوشبختانه په ساحلی والیبال، ساحلی هندبال، ساحلی فوټبال، جوجوتسو، کراته، د باسکتبال چې ساحلی د دریو دریو کسانو په منځ کې دا غرشتې دي چې موږ به ان شاء الله په راتلونکي کال کې به دې سیالیو کې ګډون کوو او د مډال راوړلو چانس مو هم ډېر دی. او خوشبختانه د کشتی یا پهلوانۍ یا د غیږې رشته هم په دې سیالیو کې شته.
درنو دوستانو، د افغانستان د بدني روزنې د ریاست سکرتر جنرالو باید وویل شي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال پاره اولمپیک سیالۍ دا ځل د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي راډیو .com. او اوس هم آیا پوهیدئ چې د ورځې په کومو وختونو کې ورزش ډیره ګټه لري؟ ناجیا ساپی په دې اړه یو مطلب برابر کړی دی.
هغه کسان چې ډیر وزن لري د سهار لخوا له 150 تر 500 دقیقو پورې ورزش کولی وزن کموي. که چیرې دغه ډول خلک په وږي ناس نشي کولای ورزش وکړي، نو ښه لاره یې دا ده چې یو سپک سهارنۍ وخوري. ورزش په بېلابېلو وختونو کې پر بدن هم بېلابېلې اغېزې لري. کومه څېړنه چې د امریکا د ورزش ټولنې کړې ده په ګوته کوي چې له خوب او سهارنۍ خوړلو وروسته آرام ورزش مو د ورځې په اوږدو کې د کار لپاره آماده کوي. متخصصان په دې اندي چې د سهار له 6 تر 8 د ورزش لپاره تر ټولو ښه وخت دی، ځکه په دې وخت کې کورتیزول د سټرس هورمون په خپله لوړه سطح کوي. دغه هورمون د بدن د وازګو او د کاربوهایدراتونو د سوځولو لامل کیږي او پر انرژي بدلوي چې د ورزش پر مهال مصرفیږي. پر دې سربیره هغه ورزش کوونکي چې د سهار لخوا ورزش کوي منظم خوب هم لري. د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو په ثبوت رسولې ده چې د سهار لخوا ورزش کول د شپې لخوا د منظم خوب لامل کیږي. د سهار لخوا د ورزش کولو بل خېګنه دا ده چې اشتها کموي او د هغو کسانو لپاره ګټه لري چې غواړي وزن کم کړي. خو د شپې له 2 بجو وروسته د درانه ورزش توصیه نه ده شوې، ځکه د بدن د تودوخې درجه لامل کیږي چې خوب مو وتښتوي او شپه مو نارامه کړي. خو هغه کسان چې غواړي د شپې له لوري آرام خوب ولري، نو کولی شي د ورځې په آخري شیبو کې ورزش وکړي. د امریکایي پوهنتون د څېړنو په اساس هغه کسان چې د ورځې فکري کار کوي له 5 نیولې تر 2 بجو پورې که ورزش وکړي ټوله ستړیا به یې له منځه ولاړه شي.
نو هیله مو ده چې د ورځې په هغه وختونو کې ورزش وکړئ چې ستاسو بدن ته ډیره ګټه رسوي. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا دې را باندې ښی وه څه نوم ده، ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه ما ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می ښایي د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې را باندې ښی وه. ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ښی وه څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. دیمو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ښي فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا، نه مالک مور و او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرفالدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي، یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر باارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهیږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې مو دي، په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښ وي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت یې بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅډب، لنډغر او سرتوري، معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همدغسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کولی شي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه به دی په رسنیو کې اوري. او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د ده سره هم استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي، ده ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یوځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو دا به تر ټولو